السلام علیکم ستړي مشي د مشال ریډیو خبرونه اوري په پیښور کې د شپې 12 بجې شپې لې 12 تر 12 بجو د خبرونه کې ز بنور شاس تاسو کوربایم نیکی هلی او پیرځونه می قبول کړي په دې غړې کې درته یو شمیر کورنی سیمایز او نړیوال ریپورتونه وړاندې کوو خو په سر کې پام وکړئ د دې سات خبرونه ته د خبرونو سرټ کې امریکایي رسنۍ وایي ډانلډ ټرمپ د ولسمشري انتخابات ګټلې دي. په جنوبي وزیرستان کې وسلوالو په یو برید کې سلور سرتیری وجلی او په لاهور کې د ککړې هوا له وجې تعلیمي ادارې بندش کړل شوې دي. د خبرونو تفصیل د اسوسییټډ پریس ایجنسی او سی این این ټلویزیون په ګډون غاڼو امریکایي رسنیو خبر ورکړي چې ډانلډ ټرمپ د ولسمشري څوکۍ ګټلو لپاره د الیکټورل کالج اړینو 200 او رایو په ترلاسه کولو خپل مخالف نوماندې کاملا هیرس ته ماته ورکړي ده. د لاغه سوسات ورسته چې په خوانی ولسمشر او د ریپابلیکن ګوند نوماند ډانلډ ټرمپ د ولسمشري په انتخاباتو کې خپل بریا اعلان کړه. اټکلونه ښایي چې نوموړي د نومبر په 15 په انتخاباتو کې په یو شمېر مهم ریاستونو کې بریا ترلاسه کړې ده. د اټکلونو لمخې ټرمپ په حیرانوونکي ډول د هیواد په بیلابیلو ریاستونو کې په بریا ترلاسه کولو د انتخاباتي کالج 200 رای وګټلې او د هیواد د وسل وختم ولسمشر په توګه منتخب شوی دی. د هغه دیموکراټي سیالي او موجوده مرستیالي ولسمشر کاملا هیرس تر اوسه د 240 انتخاباتي رای په ترلاسه کولو کې په دویم نمبر ده. ډانلډ ټرمپ نن سهار وختي د فلوریدا ریاست په پام بیچ کې خپل پلویانو ته په وینا کې ویل چې دی به تر هغه آرام و نه کړی چې هیواد یې پیاوړې خوندي او سوکاله کړی نه وي او چې پکې ماشومان او ټول مستحق یې خوشاله نه وي. تیر ځل د امریکا د ولسمشر انتخابات په 2020 کال کې شوی و چې پکې جو بایدن بریا ترلاسه کړې وه او ټرمپ بایللې وه. چارواکي وایي د جنوبي وزیرستان په لده کې نامعلوم وسلوالو نن په یو برید کې د پوز سلور سرتیری وجلی دي. په سیمه کې چارواکي د نوم نه خبرولو په شرط مشال لري ته ویل چې وسلوالو نن سهار 11 بجې د لده په ډیلی سیمه کې د امنیتي ځواکونو په پوستا برید وکړ چې پکې 15 نور سرتیری ژوبل شوي هم دي. چارواکي وایي د برید وروسته امنیتي ځواکونو په سیمه کې د لټون عملیات پیل کړي دي. د برید ذمہواري تر اوسه چا منلې نه ده. بلخوا په شمالي وزیرستان کې د استخباراتي ادارې چارواکي ادعا کوي چې په میرالي کې د پوز پر ډرون برید کې درې وسلوال وژل شوی دي. په میرامشاه کې د استخباراتي ادارې یو چارواکي بیگانه وخته د نوم نه خودلو په شرط مشالې ډیوتول چې ډرون برید د میرالي په موسکی سیمه کې د وسلوالو په پټنځای شوی دی. دغه چارواکي په خبره وژل شوی وسلوال د تحریک طالبان پاکستان ډلې سره تعلق لري. خو د یاد ادارې یو بل چارواکي وویل چې وژل شوی وسلوال د حافظ ګل بهادر ډلې سره تعلق لري. په دې اړه وسلوالو لاسنې دی ویلي. هلته په میرالي کې وسلوالو یو تن په هدفي برید کې وجلې دی. په سیمه کې چارواکو د نوم نه څرګندولو په شرط مشالې ډیوته ویل چې دا پیښه بیګا شپې ناوخته په خوشحالي سیمه کې رامنځته شوې ده. د حملې ذمواري چا نه ده منلې. دا په شمالي وزیرستان کې په روان کال کې د هدفي بریدونو شپږ دیرشمه پیښه ده. په خیبر ضلع کې د ژغورنې ادارې ریسکیو 12 یو چارواکي د نوم نه خبرولو په شرط مشالې ډیوته ویلي چې په تیرا بوټان شریف کې له نامعلومه ځای څخه د یوې ماټر ګولۍ په ویشتلو یو شمېر کسان ژوبل شوي دي. د چارواکي په خبره په پیښه کې د ځینو کسانو د مرګ رپورټونه هم ورکړل شوي. دوی ویلي چې سیمې ته یې امبولانسونه استولي او د ژوبل کسانو پیښور ته د وړلو لپاره هڅې کوي. له دې مخکې سږکال د اکتوبر په 28 نیټه هم په تیرا پیر لکه یو مارټر ګولې پریوتی و چې په نتیجه کې اسوار لس ماشومان جوړ شوی وو. د پنجاب حکومت د لاهور په ګډون سلورو ډیویژنونو کې د نومبر تر 18 پورې تعلیمي ادارې د سموګ یا لوګي له وجې د تړلو اعلان کړی دی. د پنجاب صوبایي وزیر مریم اورنګزیب او د صحت وزیر عمران نذیر نن په لاهور کې یو مطبوعاتي کانفرنس ته د وینا پر مهال وویل چې د هند څخه د ککړې هوا له امله د سموګ کچه مخ په زیاتېدو ده. د دوی په خبره په بیلابیلو ضلعو کې هوا ککړه شوې ده.
هوا نه بلکې میتین گیس تیرو دا تنفس نظام ته زیان رسوي. یوازې په لاهور کې 900 کسان د دې له وجې روغتون کې داخل شوي دي. په ناروغانو کې ماشومان او زیات عمر کسان هم شامل دي.
مریم اورنګزیب زیاته کړه چې د سموګ له وجې مخکې هم سکولونه تر 15 ټولګي پورې تړل شوي وو. تاسو د مشال ریډیو خبرونه اورئ. د ملګرو ملتونو د نشه یي توکو او جرمونو په وړاندې د مبارزې دفتر په خپل تازه سروي کې ویلي چې په افغانستان کې سږ کال د کوګنارو کاشت تر تیر کال پرتله خواوشا 19% زیات شوی. د ادارې د نومبر په شپږم په خپل ویبپاڼه په بیان کې د سروې تفصیلات ورکړي چې له مخې په روان کال کې په افغانستان کې په 2300 هکټره ځمکه کوکنار کرل شوي دي. په افغانستان کې د طالبانو حکومت لا د کوکنارو د کاشت زیاتېدو په اړه د ملګرو ملتونو د دې ادارې سروې ته غبرګون نه دی ښوولی. د خبرونو پای د مشال ریډیو په خبرونو کې مو د دې سات خبرونه واوریدل. پر روانه غړې کې را سره اوسئ چې په دې موضوعاتو تفصیل واوري. د امریکای د ریپبلیکن ګوند کاندید ډونلډ ترامپ په ولسمشرزو انتخاباتو کې خپل بریا اعلان کړه. له واشنگتن او نیویارک تازه حال اخلو. د نوموړي د بریا په افغانستان او پاکستان سره ممکنه اثرات کېدای شي. په دې حق له به هم تبصره واوري. د خیبر ضلع د تیرار اړګل کډوال خپلو کورونو ته د ورستنولو عمل یې دوام لري. دغه کډوال څه غوښتنې لري؟
چې د هسپتال د سکول ویسرا اریګیشن هلته ټوله زمیندارا دو د اریګیشن چینل ویسرا ضرورت دی.
په پښین کې قبایلي او سیاسي مشران د ځایي خلکو ځمکې بهرنیو کسانو ته په انتقالولو خفه دي. او په پاکستان کې د آئنده تشریح سره تړاو لرونکو مقدمو اوریدنې لپاره د سپریم کورټ یو ځانګړی بینچ جوړ کړل شوی دی. یو شمېر نور رپورټونه به هم واورید. مشال ریډیو سره اوسئ. د مشال ریډیو خبرونه اوري. راځو د دې غړې اولنۍ موضوع ته. لکه څنګه چې په خبرونو کې هم واورېدل چې د امریکا د ولسمشریزو انتخاباتو بریالي ډونلډ ترامپ ګرځېدلې دی. د امریکایي رسنیو د ریپورټونو تر مخه او هغه د الکتورال کالج د پارا چې کومې ضروري رائے وي د ولسمشر جوړېدو په لړ کې 200 نه زیاتې ترلاسه کړې دي. په دې موضوع د تفصیل لپاره ورځو واشنگتن ډي سي ته. د امریکا غږ خپل همکار احمد فواد لامی سره خبرې کوو. لامی صاحب، تاسو خبرونه کې هرکلی وایو.
ډېره مننه. سلامات اوسئ.
کور ودان. لامی صاحب، د دغه انتخاباتو ورستی حال را سره شریک کړئ. څه حالې ځلې روانې دي؟ دغه د ولسمشر چې کوم ډونلډ ترامپ دی، پخوانی ولسمشر هم، اوس بیا خپل بریا اعلان کړې ده. څه تفصیلات دي؟
ډېره مننه. لکه څنګه چې تاسو مخکې هم وویل، د امریکا په صدارتي انتخاباتو کې هغه رایې چې ډېرې مهمې ګڼل کېږي، هغه الیکټورل کالج په پروسې باندې الیکټورل ووټ دي کنه، یا الیکټورل رایې. نو هغه د امریکا په کچه باندې 538 دي ټوله، په دې کې چې هر چا 200 پوره کړي هغه د انتخاباتو ګټونکي ګڼل کېږي. نو صدر بایدن او بخې صدر ترامپ چې څلور کاله مخکې اوله دوره د صدارت ختمه شوې وه، دا ځل بیا هم کاندید وو. نو د ماخوسن تر ماخوسنه پورې خو د امریکا په وخت البته نتایج ډېر ښکاره نه وو چې دای به ګټي، خو چې شپه پخېدله او نور نتایج را روان وو، قرار قرار دای د 200 هغه ماجیک نمبر چې ورته وایي 200 رایو خواته ورنږدې کېده. د شپې نیمه شپه کې سهار خواته نږدې دی پخپل د بریا اعلان وکړ، او وی ویل چې د شمیرونو د ترمخې د دوی کمپین دا انتخابات ګټلې دي. او زه چې اوس تاسو سره خبرې کوم، داسې ګړې وړاندې د امریکا پر رسنیو کې هم دا ویل شول، او خبری رسنیو البته اسوسییټډ پریس هم وړاندوینه وکړه، پیشګویي وکړه چې ترامپ د دې انتخاباتو ګټونکی شو، ځکه چې په هغه سوینګ سټیټس یا هغه ریاستونه چې پکې د دواړو ګوندونو کاندیدان مخته نه ښکارېدل او د دواړو د ګټلو چانس وو، په هغه کې جورجیا هم د وګټله، نارت کارولاینا هم وګټه، پنسلوینیا یې وګټله، او آخري چپاته وو هغه ویسکانسن وو. ویسکانسن هم یو ګړی مخکې اعلان وشو چې دا به د ګټلې دی، او لس ووټ یې په دې کې واخیستل. د الاسکا هم دینو رسنوی اعلان کړی دی. خو اوس د سی چې د ویو ای چې د سرچینو په حواله سره دغه ووټونه شمیري، نو زمونږ د شمیرو تر مخه 200 ووټه د ډونالد ترامپ شوي دي، یعنی د 200 ته ورسېده او دا اویا نه هم تیر شو. نو دای د امریکا او دا معلومه نه ده چې ښایي پسې نور شمیري د ووټونو هم ډیر شي، خو دې هغه څه چې په کار وو د کامیابۍ دپاره هغه
ترلاسه کړي دي. د امریکایي انتخاباتي روایاتو مطابق یوه بله خبره هم کیږي چې کوم مخالف امیدواري لکه د دې ډونالډ ټرمپ سره دا وخت د ډیموکراټیک ګوند کاندیدا کاملا هیرس ته په عامه توګه د هغې د طرف نه یو بیان راشي چې یاره بس موږ وبایلله او دغه بل چې زما کوم مقابله کې امیدوار دی هغه ګټلې ده. د کاملا هیرس د طرف نه سره راغلي دي یا د هغې د ګوند د طرف نه؟
د کاملا هیرس کمپین پرون ویلي چې نائب صدر کاملا هیرس به نن شپه خبري ونی کی چې بیګا شپه کې د امریکا په وخت او د انتخاباتو په مخصوصن، نو وی ویلي چې سبا به خبري وکړي. نو نن دلته په امریکا کې اوس سهار دی د شروع یا چهارشنبه ورځ، او دا توقع شته چې کاملا هیرس به وینا کوي. دا تر اوسه پورې وینا نه ده کړې، او کله چې دا وینا وکړي نو موږ به مهم ټکي له اورېدونکو سره شریک کړو.
سمه ده. لامی صاحب، تاسو واشنگټن ډی سي کې یې، که دا راته وایي چې دغلته کې د دواړو کاندیدانو هغه چې کوم پلویان دي هغې د تېرې ورځې نه راغلي دي، او هلته کې مطلب هغه خپله نتیجو ته انتظار کوي او د خپلو جذباتو اظهار هم کوي، څه صورت حال دی دلته په ډی سي کې؟
په واشنگټن ډی سي کې تقریبا قراری ده. واشنگټن ډی سي یو د غزایونه دی چې کاملا هیرس دا انتخابات پکې وګټل، ترڅنګ ورجینیا کې هم کاملا هیرس ګټلی دی، پورت میریلند چې ورته نږدې دی هغه کې هم. نو دغه سیمه چې دا واشنگټن ډی سي سرخار چې دی، دا هغه سیمې دي چې دلته د کاملا هیرس پلویان ډیر دي، او دغه ځای د دغه ځای رای کاملا هیرس ګټلی وي. نو دلته داسې قراری ښکاري، نو تازه سهار شوی دی، خلک د خوبه راپاڅیږي امریکایان، او دغه نوې ورځ د دوی ته تازه خبر اوري. داسې څه یو څه تشویش وو مخکې د دې نه چې که ډونالډ ټرمپ دا انتخابات ونه ګټي نو آیا څه به وشي، بیا به داسې کوم څه ونه شي په سرخار کې لکه په 6 جنوري چې د 4 کاله مخکې شوی وو، او ډېر امنیتي تدابیر هم نیول شوي وو پرون په سرخار کې په واشنگټن ډی سي کې او نورو شاوخوا سیمو کې.
سمه ده. ډېره مننه فواد احمد لامی صاحب د امریکا غږ واشنگټن ډی سي نه و سره. د امریکا ولسمشریزو انتخاباتو کې د ریپبلیکن ګوند کاندید ډونالډ ترامپ د 200 رایو چې کمی په کار وي د الیکټورل کالج دا غي نه زیاتې ترلاسه کړې دي، او د راتلونکي ولسمشر په توګه منتخب شوی دی. دغه انتخاباتو ته مختلف تمې کېدلې، مختلف تجزیې کېدلې، خو ډیرو خلکو دا هم ویل چې د ولسمشر ټرمپ د راتلو امکان کم دی، ځکه اوس ډېرې رسنۍ دا وایي چې دا حیرانوونکي نتایج دي. په دې باندې د تجزیې دپاره ورځو دا وخت په نیویارک کې د شنونکي او چارو د پوه جهانګیر خټک صاحب سره خبرې کوو. خټک صاحب، تاسو ته خبرونه کې هرکلی وایو.
ډیره مننه تاسو اور دونکو تم سلامونه احترام.
مننه. وعلیکم السلام. خټک صاحب، دغه وړاندې ما خپل اوریدونکو ته ویل چې زیاتره پر رسنیو کې ویل کیږي چې د امریکا ولسمشریزو انتخاباتو د نتیجې حیرانوونکې دي، نو تاسو هم حیران کړئ کنه؟ ول خو راته دا وایي.
زه ډیر زیات نه هم حیران کړی، خو بیا هم چې کومه طریقې سره ډونالډ ټرمپ کامیابی ترلاسه کړې دا نو ډیرو ځایونو کې حیران کړی ضرور یم، چې ځکه چې کم بیٹل گراؤنڈ سٹیٹس مونږ کم توایو چې کم ځکه ډېرې سختې مقابلې توقع وا، او الته یقینا چې مقابله شوی هم ښه مقابله شوی ده، خو بیا هم چې په کومه طریقه ډونالډ ټرمپ هغه ریاستونه تر اوسه پرې ګټلې دي نو هغه زما په خیال ډېر لوی د بریا ده. او لکه زه وایم پنسلوینیا په باره کې هر چا دا خیال و چې د باندې به دلته ډېر سخت مقابله کیږي، خو هلته ټرمپ تقریبا 3 پوائنټونه ګټلې ده، او هغه هم باوجود د دینا چې په دې ریاست کې دواړو کمپینونو ټرمپ او د کاملا هیرس کمپین په دې ریاست کې تقریبا 350 میلیون ډالرو اشتهاري مهمونه چلوډیو، او دواړو کاندید سل زل نه زیات دلته تلیو، نو یقینا چې ډیرو ځایونو کې حیران کوونکی دي بالکل. او بیا د سنا کنټرول زما په خیال دا ډیر لوی خبر دی.
بالکل دا سوال ته بمزر اعظم سره چې په دې کې خود کانګرس چې کوم د هاوس غړي دي او بیا ورسره د سېنات غړي دي دا غي انتخاب هم شوې ده دا غي بم راته وای خو کدارته وای چې د 13 وار چې کوم د 2000 انتخاباتو پاغه کې ترامپ ناکام شوې وو دا وار د بیا راتلو یا د غچ کوم حیرانون کی خبره کیږي د دې ترشا سوجه کې دي شي
یو وجه نه ډیر وجوهات دي ټولو کې اول وجه خدا دا چې ما په خیال د صدر بایدن سیاسي بوج کیملا هیرس د پارا ډیر دروند ثابت شول ځکه چې هغه د ټاکنو نه یو ورځ اول چې کله د مختلف ادارو د طرفه نظر پوښتنه شوی نه هغه مطابق بایدن په امریکای عوامو کې غیر مقبولیت نن دا وخت هم چې زه ګورم خدا پرون شمیرې د تخیم چې کم کې سوال دا شوی او یو پول کې چې کم د ای بی سی نیوز دا ډیر لوی نشراتي اداره ده هغه نه دا تاسو شو چې بایدن څومره پاپولر دی یعنی څومره خلکو کې مقبول دی جواب راغلی او چې صرف اته دیرش اشاریه پنځه فیصد خلکو کې مقبول دی شپږ 50.3% د هغه خلاف دی اوس تاسو دا سوچو کوي چې یو داسې صدر چې کم سره مرستیاله صدره په صدارتي منډه کې شاملېږي نو هغه هغې سره دلته کې فائده بچا تکیږي دویمه د ټاکنو نه تقریبا 3 هفته اول یو پول شوی او دکه یو نظر پښتنې خو ډېر زیاتې کیږي هر وخت کیږي نو هغه کې چې کومه خبره ډېره زیاته ما په خیال چې حیران کون کې هغه وخت کې واغه دا وا چې هرو درو امریکایانو کې دوه دا وینا وا هغه نظر پښتنو مطابق چې امریکا په غلطه لار روان ده اوس یو دل بیا اټول سیاسي بوج پچا راغو په کابل هاریس راغو نو ځکه دا ما په خیال هغه فائدہ ترامپ ته به اخري خبره په نړۍ کې جنگونه روان دي خو نړۍ جنگونه دي په خصوصي توګه په غزا کې په لبنان کې نو هغه عکسونه چې راځي او چې بلا دیکھو کیمل هاریس دا وای چې د اسرائیل تر ولاړه ټو سټیټ سولوشن یعنی فلسطینی آزاد فلسطینی ریاست کې د امریکای پالیسي مطابق یقین لرم واغې تر څه تګلا راغې نه وراوسته مخه ته نه وراوسته خو ډونلډ ټرمپ دا کړیو چې هغه اول ورځ نه دا ویلیو چې زبر جنگونه ختمو او هغه چې کم انټي وار ووټ چې کم ته وای هغه خلک چې کم د جنگونو مخالف دي هغه هم ووټ ډونلډ ترامپ ته لاړو ډیر عواملو بیا پکې د سیاسي نه علاوه چې کم د غي اقتصادي ایجنډا د هغه پکې شامل ده نو ډیر شوزنی خدا لوی ټکی دی پکې
سامه ده تاسو دغه د جنگونو د ختمولو چې هغه کوم وعده کړي په خپل انتخاباتي کمپاین کې خټک سي یو خدغه کې به د سمره بریالي شو دویم د 13 وار چې کم د ډونلډ ترامپ ولسمشر پاتې شو دا ورې وا پاغي کې ځنی تګلارې د چې پاغي ډېری نیوکه هم کېده نو دی به اماغه ته واپس کیږي او کنا تاسو سره وینای مخکي
اوس د باره کې چونکی چې هر کله تاسو ډونلډ ترامپ په باره کې خبره کوي نو ما په خیال عام حالات او وضعیت محتاط طریقې تر خبره کوي وجه دا ده چې هغه په کم قسم ته مزاجن دي مزاج په حواله چې څنګه هغه په نړۍ کې مشهور دي نو هغه دا ده چې هغه ډېر ان پریډیکټیبل ده یعنی هغه پته نه لګي چې هغه کم قسم ته فیصله کم وخت کول شي او څومره زر او څومره په تیزه پاغه عمل هم کول مثلا هغه دوه شیزونه چې کم دي چې کم باندې بلکې درې یو جنگونه ختمولو طریقه څه ده دا خبره ټیک ده چې ما په خیال اوکرين جنگ د پاره خو ما په خیال آسانه طریقه به ترامپ کوي چې اوکرين ته به فوجي امداد بند کړي فوري توګه باندې کدای بند کړلو نو اوکرين دا جنگ نشي چلولې دا ټول چلیږي امریکای او د یورپ په وسله باندې دویم غزا کې جنگ ختمول نتنیاهو باندې هغه بالکل فشار اچول شي او ډیر فشار اچول شي کې دې شي سره نتایج هم حاصل کی هغه بلګ باندې مشکل ای او چې سو پرې نړیوال دویم چې کم برخه ده نړیوال کاروبار دی ځکه چې هغه ویلي چې زبر ټیکسونه لګوم دا د امریکای بهر خارجه پالیسي په حواله خبره کوم دا نو هغه وای چې سمره د امریکای دنه د نړۍ نه سامان راځي په هغه باندې وزو شلو نه 50% ټیکس لګوم او هغه په وجه باندې ټریډ وارز یعنی چې کم اقتصادي جنگونه دي هغه شروع کې دي شي په خصوصي توګه چین سره اور سره بیا یورپ هم هیروي ځکه چې ترامپ دام ویلي دي چې یورپی هیوادونو کا چین سره زیاتې ښې اړیکې کړلې هغه باندې هم بیا د ټیکسونه زیاتوم نو هغه هم یو دی بیا کوړ دنه ټول کې لوی چې کم شي ماته ښکاری هغه دا ژمنه کړي واده کړي وا چې کزو منتخب شلم نو زه د امریکای تاریخ ټول کې لوی ډیپورټیشن پروګرام وکم یعنی هغه خلک چې کم غیر قانوني توګه باندې په امریکا کې موجود دي هغه به مونږه اجازه نه ډکو خپل ملکونه
ته بلیږو
بالکل نو دا یو سودی
سامه دا خټک سه پاخر کې کراته مختصر غونتی وای ازمنګ اوریدونکو بډیر نمی خبر چې پدې کې د سېنات او د ایوان نمائندگان یا د هاوس چې کوم د کانګرس دی د اغه غړي اغه انتخابم شوې دی او د اغه اکثریت راغلی ریپابلیکن غونټ چې کاندید یې ډونلډ ترامپ دی د دې بده ترامپ په ولس مشري ساسراتی چې دغه ته په کانګرس کې اکثریت ولري
ډېر طاقتور صدر بېدا دا به ډېر زیات طاقتور صدر به داسې هم وي چې دا په امریکې په تاریخ کې یو داسې صدر دی چې چا پاپولر ووټ هم ګټلې دی او الیکټورل ووټ هم ګټلې دی او دویمه دا ده چې سنا کې چې کومه طریقې سره ریپبلیکنز راغلي دي هغې درې سیټونه زیات کړي دي هغې شمېره 250 ته ورسېدله نو زما خیال دا دی چې د سره هغه دپاره قانون سازی به ډېر زیات آسانې همدغه شانتي ولسی جرګه کې هم دا وخت خو مکمل نتایج نه دي راغلي را روان دي او هغه وخت کې هلته هم دا وخت ڈیموکریٹک گوند چې کم سیټونه اول اغې لاس کې وو هغه کې درې بیل لید دا وخت ریپبلیکن سره یو سل او نوی سیټونه دي او یو سل دوا اویا سیټونه ڈیموکریټ سره دي 200 سیټونه پکار دي د ولسی جګې کې اکثریت حاصلولو لپاره فلحال موږ دا نشو ویلی چې ډیموکریټس یا ریپبلیکن به واخلي خو ښکاري داسې چې د امکان زیات ښکاري چې ریپبلیکن کېدای شي چې د دې کنټرول ترلاسه کړي.
ډېره مننه جهانگیر خټک صاحب د چارو پوه او شنونکي د نیویارک نه موږ سره په ټلیفون لیکه باندې وو او د ولسمشر د ډونلډ ټرمپ د ولسمشر د انتخاب په حواله باندې موږ سره خپله تجزیه شریکوله. ورځو اسلام آباد دا وخت زمونږ همکار طاهر خان صاحب موږ سره د ټلیفون په لیکه طاهر خان صاحب خبرونه کې تاسو ته هرکلی وایو.
ډیره مننه ستاسو شکریا
طاهر خان صاحب. وخت مو ډیر زیات واغست د امریکای د مرګرو سره خو کوم مختصر راته دا وایي چې ډونلډ ټرمپ په امریکا کې انتخابات ګټلې دي او راتلونکي ولسمشر دی. په پاکستان کې څه توقعات دي او څه اندېښنې دي؟ دغه د تحریک انصاف پلویان چې کوم دي هغوی ورته ډېر خوشاله دي.
سلام تاسو ته ستاسو اوریدونکو ته دا خبر تاسو درست کړه چې د پاکستان تحریک انصاف اکثرو مشرانو یو خود مبارکي پیغامونه ډونلډ ټرمپ ته لیږلي دي او پخوانی د پاکستان ولسمشر او تحریک انصاف مرکزی مشر ډاکټر عارف علوی او د سر بیا د وزیر اعظم عمران خان د پخوانی وزیر اعظم عمران خان یو مشیر زلفی بخاری دواړو په د مبارکي پیغام کې بیا دا خبره هم کړې ده چې دوی د عمران خان لړخه ډونلډ ټرمپ ته مبارکي ورکوي او بیا زلفی بخاری په خپل ایکس پاڼه باندې چې کومه سوشل میډیا اکاؤنټ دی حساب دی هغه باندې د عمران خان او د ډونلډ ټرمپ تصویرونه هم شایع کړي دي او په دغه اکثر بیانونو کې چې د تحریک انصاف او سیکرټری جنرل چې پخوانی وو عمر ایوب هغه هم یو مبارکه پیغام ورکړی دی نو دې بیانونو سره کومه وګورو نو دا خبر ستاسو درسته یو تاثر چې کوم په سوشل میډیا باندې هم په پاکستان کې ور شوی دی نو هغه دغه هیله امیدونه لري چې د عمران خان په دې معاملې کې به ډونلډ ټرمپ سم کومه کې همکاري دی او تم دغه مبارکه د پیغامونو نه خو نو دې په ذهن کې شته خو به کتی شي چې روسو بیا سګیږي لیکن یو خبره خودلته به مختصر وکم چې یو خطاسه به یاد وي چې په 2013 کال کې د نوی کال ټویټ چې ډونلډ ټرمپ کړی وو د پاکستان پر ضد باندې او ډېر سخت خبرې هم کړې وي هغه وخت د عمران خان حکومت هم په پاکستان کې وو خو بیا چې کړه طالبانو سره په قطر کې خبرې شو وو شوې نو بیا د ډونلډ ټرمپ پاکستان سره بیا عمران خان سره تعلقات او رابطې زیاتې شوې او ماته یادېږي چې په یو کال کې چې کله خبرې هلته روانې وي یو کال کې د عمران خان او ډونلډ ټرمپ درې ملاقاتونه شوه چې دا هم پاکستان په تاریخ کې مثال نشته. نو بهرحال دلته خو امیدونه شته لیکن امریکا کې خو اکثر بیا چونکه هغه وخت امریکایان دلته وو په افغانستان کې نو پاکستان ته یو اړتیا وه روسته خو بیا اړیکې لکه خراب وي اوسم ډېرې ښې نه دي نو بهرحال امیدونه خو شته لیکن بیا به هم قتل غواړي چې سر روسته کیږي.
بالکل تاسو دغه د افغانستان ذکر وکړو که مختصر راته دا وایي چې په افغانستان باندې به دغه د ټرمپ د ولسمشر جوړېدو په حال کې د هغې سره په تعلقاتو کې څه اثر پرېوځي؟
ګوره یو خو د طالبانو د حکومت لخوا دا لږه شېبه وړاندې یو بیان هم د امریکا انتخاباتو نتایج پاړه باندې جاری شوی دی او دا غوی چې کوم د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت چې کوم ویان دی عبدالقهار بلخی په خپل ټویټر باندې په ایکس باندې پاړه باندې لیکل دي هغه خو په بیان کې مبارکه خبرو خلبته نه کړي لیکن دا وایي چې د ډونلډ ټرمپ راتلو سره به د پټکو داسې ګامونه واخیستل شي چې په تعلقاتو کې د طالبانو د حکومت او د امریکا د نوې انتظامی ترمنځ اړیکې او تعلقات هغه خشي یو دا خبره کړې ده. بیا د دوه تړون چې هغه د ډونالډ ټرمپ په تیر حکومت کې هغه لکه خبرې شروع شوی وي لاسلیک شوی وو هغه ته اشاره کړې ده. نو بار دلته خو یو امید شته لکه د طالبانو په دغه کې د دې بیان دا ثابتېږي، لیکن بیا هم به کتلی شي ځکه چې د ډونالډ ټرمپ خو دې کوئی شک نشته چې خبرې شروع کړې وې او معاهده هم لاسلیک کړې وه، لیکن بیا هم د افغانستان دې وخت کې نه زیات د امریکا لپاره زما خیال چې به د یوکرین جګړه وي. بیا تاسو وګورئ نو ټیک در افغانستان ذکر خو پاغه یو ډیبیټ شوی وو د سپتمبر کې د ډونالډ ټرمپ او د کاملا هیرس پای کو د افغانستان ذکر شوی وو، لیکن بهر بیا هم زما نظر داري چې دې تمام انتظار کول غواړي چې نوې انتظامیه آیا ځکه چې د یوکرین جګړه ده بیا د غزه مسله ده چې
بالکل
بار بار په انتخاباتو کې ذکر هم کېده خو بهر افغانستان د نظر نه هیرې دي هم نشي. نو دې تمام انتظار کو چې نوې کله پالیسی راځي
ډېره،
لیکن طالبان تر مخ کې شو چې خپل یو موقف سرګن کړ.
ډېره مننه طاهر خان صاحب راسره د اسلام آباد نه زمونږ همکار چې د پاکستان او افغانستان په اړه یې د راتلونکي ولسمشر ډونالډ ټرمپ د تګلارو په حواله د خپل نظر شریکاو. و موریدل چې ډونالډ ټرمپ د الکتورال کالج یا چکم التکه د استادو رائے دی دغه د 200 او یا زیات یا خستی 200 او یا پکاروي په سپینو معنی کې به روان سیاسي بدلون په راتلونکو کلونو کې د جنوبي ایشیا او ځنګړې توګه باندې د پاکستان په سیاست سره اغیز ولري. په دغه اړه زموږ همکار شاهین بونيري د پاکستان تحریک انصاف د ایبي مرکزی مشر او قومي اسمبلی د غړي شاندانا گلزار خان خبرې کړې دي او د ډونالډ ټرمپ د انتخاب نو وروسته د ګوند د بنسټګر عمران خان پر راتلونکو ورسره هم غږېدلې ده. ستاسو په امر تر ګرځو
تاسو په خبرې چې افغانستان کې بلوچستان کې او خیبر پختونخوا کې چې کوم منرلز دي ریئر ارت میټلز دي چې کوم یورینیم دي هغه ټول دنیا ورته منډه وي. زم زموږ د استراتیژیک لکه یو په همیشه جغرافیکل وو اوس تاسو ریسورسز وژنه یو استراتیژیک هغه د دنیا ټول ته پاتې چې د سمې لاوي دریم خبره ده دادا چې کله ډونالډ ټرمپ الیکشن چې څنګه مو شو امریکا کې بایدن پرزیدنت جوړ شو نو ټول د نون والا او پیپل والا دی میډ ا پوینټ اف سینګ چې عمران خان او ډونالډ ټرمپ هم یو شی دي. موږ دا خبره چې ریکارډ نه وا دا موږ چې ټرمپ ته سپورټ لکه ته دی دا خبره خو یو پر موږ پوه شو چې لکه څه ګډ پر فورا روان دي چې دوی تمره په کانفرنس دا خبره څنګه کوي چې بایدن رالو عمران خان تر تبعی دا ټرمپ او عمران خان یو شی دي سزاګانې به کومه غو شو نو دوی ته خو پته و چې بایدن را روان دي ټول ریکارډ به دي دام پته و ووټ اف نو کانفرنس هم دوی ته پته و نو سلورم اوس دې کې دا پوینټ شو چې اوس کوم نن الیکشن شو اوس دا به ټرمپ خپل فیصله کوي چې هغه پاکستان ته جیو سټریټیجیکلی جیوګرافیکلی ان ټرمز اف موږ اټامک کانټری یو موږ اټامک ویپنز دی دا چې کوم شوی دی هغه خپل سوچ کوي چې کوم د فورن پالیسی انګل دی هغه کې زموږ څه کار نشته هغه دا پوه شو د کار پوه شو خو د دې ځای خلک ډیر وېرېدلې دي. سحر نه مریم نواز شو احسن اقبال شو بلاور شو خپل ټویټونه د ټرمپ خلاف ټویټ کوي مطلب چې عمران خان او ټرمپ سره کنیکشن وی نه وی د دوی خلکو انټای ټرمپ او بایدن ډیز سره کنیکشن وو.
دا وا د پاکستان تحریک انصاف د قومي اسمبلی غړي شاندانا گلزار چې د امریکایي انتخاباتو کې د ډونالډ ټرمپ د بریا په اړه زموږ د همکار شاهین بونيري سره خبرې کولې.
دا مشال ریډیو دا
د مشال ریډیو په خبرونو کې د روانې غړی نیمایي ته ورسیدلو. په پیښور کې د شپې 11:30 بجې شوې. د خبرونو لنډیز ته پام وکړئ. د اسوسییټډ پریس اجانس او سی این این ټلویزیون په ګډون ګڼو امریکایي رسنیو خبر ورکړ چې ډانلډ ټرمپ د ولسمشرۍ څوکۍ ګټلو لپاره د الیکټورل کالج اړینو 200 رایو په ترلاسه کولو خپل مخالفینو باندې کاملا هیرس ته ماتې ورکړې ده. له هغې څو ساعته وروسته چې پخواني ولسمشر او د ریپبلیکن ګوند نومان ډانلډ ټرمپ د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې خپل بریا اعلان کړه، د هغه ډیموکرات سیالې او موجوده مرستیالې ولسمشرې کاملا هیرس تر اوسه د 200 انتخاباتي رایو ترلاسه کولو کې بریالی شوه. چارواکي وایي د جنوبي وزیرستان په لدا کې نامعلومو وسلوالو نن په یو برید کې د پوځ څلور سرتیري وژلي دي. په سیمه کې یو چارواکي د نوم نه خپرولو په شرط مشال ریډیو ته ویل چې وسلوالو نن سهار 11 بجې د لدې په ډیلي سیمه کې د امنیتي ځواکونو په پوسټه برید وکړ چې پکې 15 نور سرتیري ژوبل شوي هم دي. تر اوسه د برید ذمواري چا نه ده منلې. بلخوا په شمالي وزیرستان کې د استخباراتي ادارې چارواکي ادا کوي چې د میرعلي په موسکي سیمه کې یې د وسلوالو په پټنځای په زی ډرون برید کې درې وسلوال وژلي دي. د چارواکو په خبرو وجل شوی وسلوال د تاریخ طالبان پاکستان دالې سره تعلق لري، خو په دې اړه وسلوالو لا سند ویلي. د پنجاب حکومت د لاهور په ګډون څلورو ډیویژنونو کې د نومبر تر 19 پورې تعلیمي ادارې د سموګ یعنی لوګي او لړې له وجې د تړلو اعلان کړی دی. د پنجاب صوبایي وزیر مریم اورنګزیب او د صحت وزیر عمران نذیر نن په لاهور کې خبری غونډې ته وویل چې د هند څخه د ککړې هوا له امله د سموګ کچه مخ په زیاتېدو ده. د دوی په خبره په بیلابیلو ضلعو کې هوا ککړه شوې ده. او د ملګرو ملتونو د نشه یي توکو او جرمونو په وړاندې د مبارزې دفتر په خپله تازه سروې کې ویلي چې په افغانستان کې څه کال د کوکنارو کاشت د تیر کال په نسبت 19% زیات شوی. د ادارې نن په خپل ویبپاڼه خپور کړي بیان کې ویلي چې څه کال په افغانستان کې 2,300 هکټره ځمکه باندې کوکنار کرل شوی. په افغانستان کې د طالبان حکومت لا د کوکنارو د کاشت زیاتېدو په اړه د ملګرو ملتونو د ادارې سروې ته غبرګون نه دی ښودلی. د مشال ریډیو په خبرونو کې مو د دې سات د خبرونو لنډیز واورېده او اوس ورځو کورنی ریپورتونو ته. د خیبر ضلع د تیرا راجګل کډوال خپلو کورونو ته د ورستنولو عمل دوام لري. په خیبر پښتونخوا کې د قدرت افتونو په وخت د انتظام ادارې چارواکو مشال ریډیو ته ویلي چې د اکتوبر 9 راهیسې دا بهیر شروع شوی دی چې څو کورنۍ به د میاشتې تر اخره او نورې پاتې کورنۍ به د 2015 کال د مای میاشتې پورې په مرحله وار توګه خپلو کورونو ته ستنول کیږي. په تیرا راجګل کې په 2014 کال کې د وسلوالو خلاف د پوځ عملیات شوي وو چې له وجې زرګونه کورنۍ بې کوره شوې وې. په دې حق له تفصیل له سیمې د مشال ریډیو خبریال فرهاد شنواری راکوي.
د قدرتی افتونو پر وړاندې مبارزې صوبایي ادارې پی ڈی ایم د خیبر څانګې کوارډینیټر عبدالغنی پردی مشال ریډیو ته وویل چې د تیرا راجګال کډوالو د ستنولو عمل دوام لري او د نومبر په 15 نیټه هم سباندې سلو کورنیو ته اجازه ورکړل شوه چې تور چپر سیمې ته لاړ شي.
د تیرا فیس 4 ریټرن کوکی خیل ټرایب چې کوم دی د 29 اکتوبر نه سټارټ شوی دی. ان شاء اللہ ٹوٹل 2041 فیملیز دی د خپل ابایی علاقو ته ریټرن کوي او دغه ته چې کوم ویلیج ته واپس دی. دا تیرا راجګل کې تور سفر باندې یادېږي او دغه ته ریټرن پوینټ چې کوم دی د عمل ته په تور سفر کې جوړ شوی دی او هلته دو ریټرن کیږي او ریټرن روان دی. ورځې 100 کسان یا 50-60-70 داسې کسان روزانه ریټرن کوي. د فاینل دغه پورې د سټارټ وي سو پورې ټول خلک ریټرن شوي نه وي. نو کدا کې میاشتې مو لګېدو کا یو نیمه مو لګېدو دا پروسس به هغه پورې ان شاء الله روان وي.
عبدالغنی پردی ویل چې دی کډوالو ته تیرا راجګل تور چپر مرکز ته پر رسیدو سره د گاډی کرایا، خیمه، کمبل او د کچن سامان ورکوي او هلته به د ویجاړو شو کورونو سروې هم پیلوي چې خلکو ته د خپلو کورونو بیا رغولو لپاره معاوضه ورکړل شي. د تیرا راجګال کډوالو کمیټې و مشر نسبت علي کوکی خیل ویل چې هلته په تیر بدمنۍ کې هر څه ویجاړ شوی او په کار ده چې حکومت پکې خلکو ته د ژوند بنیادی سہولتونه ورکړي
چې د اسپیټال د سکول وسرا اریګیشن الته ټوله ذمہ دار د اریګیشن چینل وسرا ضرورت دی. الته مخ کې پنچکی جوړې وې چې د اوبو چې کوم بجلی ګر وو هغه ځای په ځای جوړو هغه نشته ختم شوی دی هغه وسرا جوړ شي. الته یو روډ دی د انتهایی هغه ضرورت دی. د عوامو خلکو دا ډیماند دی چې دا روډ د جوړ شي چې خلک خپل کورونو باندې شروع وای و بعد
د خیبر ډیپټی کمشنر یو چارواکی انس خان مشال ریډیو ته په یو لیکلي استولي پیغام کې ویلي چې د تیرا راجګال څخه په 2014 کې یو اندازې مطابق 40,000 کورنۍ بې کوره شوې وې چې په هغې کې تیر کال 2023 کې د دوی نیمه نیمای کورنۍ ستنې شوی او دا پاتې نیمای کورنۍ به سږ کال تر نومبر اخیره پورې او بیا ځنې کورنۍ به په مرحله وار توګه را روان کال 2015 مئی میاشتې پورې ولېږدول شي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
د مشال ریډیو د پنځشنبه یا زیارت ورځې اونیزه خبرونه
د مشال ترانه لاندې
په 10:30 بجو
پښتونخوا کلی په کلی
په 1 بجه
پام کوا
په 2:30 بجو
د ځوانانو غږ
په 3 بجو
سروي
په 4:30 بجو
هارون بچا هنری غړی
په 5 بجو
د مشال ریډیو خبرونه اوري. په پاکستان کې ویسلنیز ادارې پاک انسټیټیوټ فار پیس سټډیز د نومبر په 5 په خپل یو خبر کړي ریپورت کې ویلي دي چې ترهګر په پاکستان کې خپل اثر رسوخ زیاتوي او زیات لیکي چې د ترهګرۍ پیښې په خیبر پښتونخوا او بلوچستان کې زیات شوې دي. بلخوا څېړونکي وایي چې سیاسي ګوندونه په یو خپل نه دي او نه ولس د حکومت پالیسیو ته غاړه ږدي. یو پخوانی سفیر ایاز وزیر بیا مشال ریډیو ته ویلي چې په پاکستان کې د ناامنۍ ختمولو لپاره پکار ده چې په پالیسیو جوړولو کې د قبایلي سیمو مشران او استادې هم شامل کړل شي. په دې حقله تفصیل د اسلام آباد نه د مشال ریډیو خبریال گوهر مسید راکوي.
په پاکستان کې یو غیر سرکاري تھنک ټینک پاک انسټیټیوټ فار پیس سټډیز وایي چې ترهګر په پاکستان کې خپل اثر رسوخ زیاتوي. یاد تھنک ټینک یو رپورټ لیکلی دی چې په ټول هیواد کې د ترهګرې روانې لړۍ په بنیاد د دې خبرې اندازه لګیدل کیږي چې بلوچستان او خیبر پختونخوا کې د عملیات ډیر زیات شوي دي. څېړونکي حق نواز کټیخیل په دې اړه مشال ریډیو ته وویل چې پاکستان سیاسي ګوندونه په سخت ورځو کې په یو خپل نه دی او نه یو پریکړه په شریکا کولې شي. د زیاتکړه
کمنګ وګورو نو زمنګ دی وخت کې په ملک کې سیاسي لحاظ سره تقسیم دومره زیات دی او په دې مسله باندې سیاسي یووالی نشته. نو اخر بیا هم کاغذ عملیات کې او مذاکرات کې که هر څه کې دغه لپاره سیاسي مرسته پکار وي هغه کومه وګورو هغه سیز هم نشته. نو دغه داسې وجوهات دي چې په دې باندې نه غور کیږي. عملیات روان دي او ځای په ځای باندې خلک نیول کیږي، لاپته کیږي، وژل کیږي، خو هغه اخره کې چې کله مونږ ګورو نو هغه سیز ختميږي نه بلکې زیاتېږي. د امنیت په پالیسۍ باندې بیا د نظر کتنو ډیر سخت ضرورت ماته ښکاري.
په دې اړه د پاکستان پخوانی سفیر ایاز وزیر مشال ریډیو ته وویل چې د بد مرغه د پاکستان او افغانستان ترمنځ مسلو د حل لپاره قبایلی سیمو خلکو ته اختیار نه ورکول کیږي. د زیاتکړه
د افغانستان سره د میز تعلقات یا د ترهګرۍ ختمول په دا کې پښتین کاټ کوي، په دا کې آخر چې د بارډر کې اوسیږي قبایل خلک دا پکې زیاد کوي، ځکه چې مسلې و بنیاد ته بخبر دی دا حل کولای شي. آتا نو څوک دا درګاډوي نه پوښتنه ځنه فسر ځواب یې دا دی چې په دا کې خالي موږ د افغانستان مفادات نه دي، په دا کې امریکې مفاد دی، چین مفاد دی، هندوستان مفاد دی. نو هغه سره ټول تعلقات څنګه دي؟ ته چین په لوري، امریکې په لوري څنګه غوړي؟ امریکا غوړي چې یو د لاس باندې دی چې چین نشي ورته، چین غوړي چې امن دا وي چې امریکا ځنه پڅړ شي. نو تبیا سپدا کې چا سره مدا کې دې کې سیر چې دا چې یو ښه خالي نه دوه د پاکستان ګټه پدا کې دوه چې امن وي او د رښتیا سره د قبایل د پښتانه په لیار پدا کې خوري وشي چې افغانستان سره تعلقات شو شي.
په ریپورت کې زیاته کړي ده چې د کال 2023 په اکتوبر میاشت کې په ټول هیواد کې 255 ترخګریز بریدونه شوي چې په کې سل تنه وژل شوي دي. د 12 وسلوالو په ګډون 255 امنیتی چارواکی او سلورکم سلویخ عام وګړي وژل شوی دي او په بل اړخ د سپتمبر په میاشت کې 55 بریدونه شوي وو. یاد دوي چې تیرو میاشتو کې پاکستان د ترهګرۍ خلاف د عزم پاکستان په نوم د پوځي اپریشن اعلان کړی، خو د بلوچستان او خیبر پختونخوا ولسونو په ګډون ګڼ شمیر سیاسي ګوندونو د دې اعلان مخالفت کړی دی او ویل یې دي چې تیر عملیاتو کې ولس ته امن په لاس نشو نو اوس هم څه امید نه لرو. په بل اړخ کې د افغانستان واکمن دا خبره هر ځل رد کړې ده چې په پاکستان کې ترهګري د افغانستان د خاورې نه کیږي. ګوهر مسید، مشال ریډیو، اسلام آباد.
خپل سمارټ فون او ټیبلیټ ته د مشال رادیو اپلیکیشن ورخه تکړه او د مشال رادیو ټولو مطالبو ته هر ځای لاسرسي ولري. طریقه ډیر اسانه ده. MASHAALRADIO دا ولیکئ په ګوګل پلی او یا اپ سٹور کې او د مشال رادیو اپلیکیشن در سره ښکته کړئ. د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټیبلیټ کې خبرتیا ترلاسه کړئ نو د مشال رادیو اپلیکیشن ورسره تازه کوئ. له دې سره به د مشال رادیو مطالبو ته ستاسو لاسرسی لا زیات اسانه شي.
د مشال ریډیو خبرونه اوري. د جبري لادرکیو پر ضد او د بشري حقوقو د دفاع لپاره کارکونکو د وزیر اعظم سلاکار رانا ثناء الله د هغه نظر مخالفت کړی دی چې د ترهګرۍ ضد قانون په اړه یې د یوې ورځپاڼې سره د مرکې پر مهال کړی. نوموړي په دغو خبرو کې ویلي چې د ترهګرۍ د شک په بنیاد امنیتي او استخباراتي ادارو ته د چا د نیولو او درې میاشتو پورې د پښتنو ګرویجنو لپاره د ځان سره ساتلو واک ورکولو نه پاس به په ملک کې د جبري لادرکیو ستونزه په جزوی توګه هوار شي. د بشري حقوقو مدافعین وایي چې د سربا د غستون زنو رحم کړکې چنه شي. په پاکستان کې د جبري لادرکیو مسله د تیری اوږدې مودې راهیسې دوام لري. تفصیل د اسلام آباد نظم خبريال راشد خټک راکوي.
د وزیر اعظم سلاکار رانا ثناء الله ویلي دي چې د قانون پلي کوونکو ادارو ته د ترګرۍ په شک د چا د نیولو او درې میاشتو رسې د ځان سره ساتلو واک ورکولو نه پس په د جبري لادرکیو ستونزو هم تر یوه حده هواره شي. حکومت قومي اسمبلۍ ته په ترګرۍ ضد قانون کې د بدلون کولو بل وړاندې کړی دی. د دې بل د منظورېدو نه پس په ملکي او نظامي امنیتي او استخباراتي ادارې پولیس او د قانون پلي کوونکو د ترګرۍ په شک یو څوک نیولې او تر درې میاشتو پورې بغیر عدالت وړاندې کولو نه ځان سره ساتلی شي. رانا ثناء الله انګلیسي ورځپاڼې دی نیوز ته د مرکې په مهال وویل د پولیسو او پوځ سره د شک په بنیاد د ترګرۍ د مخنیوي لپاره د چا د نیولو واک نشته ځکه د جبري لادرکیو پیښې رامنځته کیږي. هغه وویل چې که اړوند ادارو ته د مشکوکو خلکو د نیولو او د هغو نه د تفتیش کولو واک ورکړل شي نو د جبري لادرکیو ستونزه به په جزوي توګه حل شي. خو په اسلام آباد کې د جبري لادرکیو په ضد مبارزه کوونکي تنظیم ډیفنس اف هیومن رایټس مشر آمنه مسعود جنجو مشال رادیو ته وویل چې وزیر اعظم د سلاکار خبره منطقي نه ده بلکې د دې قانون د جوړېدو سره به د جبري لادرکیو ستونزه نوره هم کړکېچنه شي.
جو سیاستدان اس کو ویلیڈیٹ کر رہے ہیں جو اس کے اوپر اپنا سائن لگا رہے ہیں وہ خود اس کی زد میں آئیں گے اور یہ پھر
کم سیاستدان چند دغه قانون دفاع کوي او پدې اصلي کو نه کوي سبب دوی پخپل د دې قربانیان وي. د دې سره هرې درې ته واک ورکړ شي چې کسو کې زړغړی خغه پور تکړي له دره کړي او په خفیا زندان کې وساتي. درې میشته خو هڅه دوی یادوي دا بیا د استخباراتي درو خپل مرضي چې کسو یو کال یا دوه کال هم د ځان سره ساتي او بیا وایي چې دا مو اوسو صدې قانون تر مخه پورته کړو. دا جبري له دره کړو ته د قانوني بڑا ورکولو
تو یہ بالکل اس کو لیگل کور دینے کی کوشش کی جا رہی ہے.
دا بل په قومي اسمبلی کې د قانون وزیر سردار اعظم نذیر تارر وړاندې کړی دی او بیا اړوند کمیټه ته لیږل شوی دی. په سوات کې د پښتون ژغورنه غورځنګ یو مخکښ او قانون پوه عطاالله جان اډوکیټ چې اکثر د جبري لادرکه خلکو مقدمه کوي مشال رادیو ته وویل چې داسې قانون پخوا هم جوړ شوی و خو هیڅ مثبته نتیجه یې ور نه کړه.
زه نه پوهېږم چې رانا ثناء الله صاحب په کم دلیل او په کم منطق دا خبره کوي چې د دې سره به د مسنګ پرسن مسله حل شي. دا خو یې ښه مسله جوړه کړه چې کله قانون نه نو هغه ورکول او په کلونو کلونو چا ته پوس نشو کولای نو شو ولا قانوني شکل ورکړو چې درې میاشتو پورې اړو سپته به د چا نه لګي نو چې درې میاشتې د چا پته ونه لګي درې میاشتو پسې اړو لګي نو دا ډېر غیر انساني قانون دی. کله ولسواکي نه نو دا یو مخصوصه طبقه د خپل مفاداتو د خوندي کولو لپاره قانونونه جوړوي او په دې ټول خلک پوهیږي چې دلته فوج لا او دغه سکیورټي ادارې چې دی هغه له زیات نه زیات طاقت ورکوي.
د قانون په موخو کې لیکل شوی چې د دې سره په ملک کې د ترګرۍ خلاف کوټلي ګامونه پورته کړل شي او د ترګرۍ د پیښو مخنیوي به وشي. د حکومت مخالف ګوندونه تحریک انصاف او جمعیت العلماء اسلام د دې بل مخالفت کوي او دا د بنیادی بشري حقوقونو سرغړونه ګڼي. راشد خټک مشال رادیو اسلام آباد.
سندره خو ژوند دی او ژوند سندره ده
خو اوس نه ډول شته نه اتنګ شته.
د جنازې او د واده د ډوډۍ خاص فرق نه دی.
د موسیقۍ استادان په څه حال دي؟
خیواډو نه ملاو شوی دی او دلته چولې کارتم نو بد لګی کنه.
نو په داسې کې واکداران څه کوي؟
30,000 روپے پر منت وو ترکو
پر هر څه سربیره هلې ځلې روانې دي. ڈلے ڈلے جوانانو ہم ہنر تا مخکڑی
د رباب مقابله او پای کې زما په پوزیشن راغی.
دوی د سولې له پیغام سره راغلي.
د هنر لارې د تشدد نه لري لارې.
پر دغه او ورته موضوعاتو اونې خبرونه هارون باچا هنری ګړې هر پنځمبا یا زیارت د مازیګر پر څلورو پجوندې بڼا او هر یک شنبا یا اتوار د ماسپخین پر دوه نیمو بجو په تکراری توګه لا مشال رادیو.
د مشال ریډیو خبرونه اوري. د بلوچستان په پښتون میشته سیمه په شین کې قبایلی او سیاسي مشرانو په توبه کاکړې کې د ځای خلکو زمکه بهراني کسانو ته په انتقالولو سخت خواشینی خودلې ده. دوی ادعا کړي چې د ځای خلکو د 200,000 اکړو څخه زیاتې غرنې زمکه یې بهراني او ته په 1300 کلونو کې انتقال شوې دي. د سیمه قبایلی مشرانو د دې عمل نه یوازې غندنه کړي بلکې د حکومت څخه یې غوښتنه هم کړې ده چې زر تر زره د یاد زمکو انتقالونه ختم کړي. په دې اړه ځای چارواکو ویلي چې یاد غرنې ځمکه په تیر وختونو کې د پاکستان د مدنیاتو ادارې لخوا انتقال شوې دي. خود قبایلو د احتجاج وروسته یې د شوو انتقالونو د ختمولو په خاطر یاد ادارې ته لیکلې دي. نور حال له کوټې څخه د مشال ریډیو د خبريال ایوب ترین ناورو.
د بلوچستان په پښتون میشته سیمه پښین کې قبایلي او سیاسي مشرانو په توبه کاکړې کې د ځایي خلګو مزکی و بارانی کسان ته پر انتقالولو سخت خواشنی ښکاره کړې ده او ادعا کړې ده چې په تیرو څو کلو کې د ځایي خلګو د 200,000 څخه زیاتې غرنې مزکی و بارانی خلګو ته د پاکستان د معدن ادارې پی ایم ډی سی یا پاکستان منرال ډیولپمنټ کارپوریشن لخوا په قانون توګه انتقال شوی دی. په دې ترڅ کې د نومبر په څلور نیټه په پښین ریسټ هاوس کې د قبایلي او سیاسي مشرانو یو جرګه سوې ده. د جرګې یو برخوال د پښتونخوا نېشنل عوام پارټي د تحصیل پر شور مشر نصیب الله کلیوال کاکړ د نومبر په 15 نیټه او مشاډیړو ته وویل جرګې پریکړه کړې ده چې دلته به دوی غیر خلک کله هم نه پرېږدي.
ساګې دي لمړ دي مثال انجنۍ ده صابوره ده پرېږده او کلاچ خان د دې مزکو الاټمنټ سو دي الاټمنټ چا کړی دي غیر خلکو کړی چې هغه د لیزم سره دغه نه لري نمایندګی نه لري. او په دې کې مطلب د فیصل آباد خلک هم ستاسو د چین خلک هم پکې ستاسو او د لیزم مزل خلکو مطلب غیر زموږ د مزکو سره تعلق نه لري دی الاټمنټ کړی دي. په دا کې مطلب احمد خیل سلیمان خیل بارغزی دغه رقم لمړ او کیرل ته دې کومو چې کوم مزکی دار دغه خلکو په نامه الاټ کې نو لحاظ چې دا کوم الاټمنټ غیر قانوني سوې دي د سر مرته ډیر تاوانونه رسی نو لحاظ تاوان د بچدلو د پاره زموږ د الاټمنټ کې منسوخه کی.
په دې ترڅ چې مکله د سیمې سره تړاو لرونکو او د کوچ د تجارت د اتحادې مرستیال مشر اختر محمد کاکر سره تماس ونیوي نو هغه راته وویل چې دا عمل د ځایي خلکو د بیلمی او بې خبري له وجې سوې دي.
زموږ خلک کلیوال ډیر ساده خلک دي. زموږ خلک په دې اړه د ډیر افسوس خبره خدا د مدعي چې د مخالفین چې کړي دي پر موږ یا د نالو شلک راځي یا د ناسیالو شک را باندې راځي یا زموږ داخل چې زموږ سړی کې شامل زموږ یو سړی هم نه دي شامل دا موږ د کړي زموږ ساده خلک دي. موږ د کور په تربورګلوي په جنگ اختای زموږ د بیبان مقابله درنه نه کړې مړ د کور د مصیبتوسه نه اخلاص نو په دې واجه مدیر علي غل رالي عمله پر مروکې ان شاء الله یو سړی ته مړ دا چانس نور غوښ دا برسېس.
خپل د برشور سره تړاو لرم کې قبایلی مشر حاجی کفایت الله بیا غشتنه وکړه چې د پښین څخه ټاکل شوی د جمعیت العلماء اسلام مرکزی امیر مولانا فضل الرحمن دی د دې عمل په ځد رخ پورته کړی.
خاص کو خاص کر د مولانا فضل الرحمن صاحب سره چونکه غز مړ د علاقې امنه دی په کار خدا دی د پالکا انتخاب کې دوه غټه ډاکاو سره ده چې هغه د 200,000 زیاتې کړ لند مافیا لټ کړې ده نو د پکارو چې د اسلام آباد کې پر دې پروژمو پریس کانفرنس کړي وای یا په قومي اسمبلی کې پورته کړي وای زموږ ټول علاقې په داسې سره کې ډېر د پریشانی په شکار کې ده او زموږ علاقې د بدامنۍ په خوا روانه ده. کچيري د معاملات رکاو نو سو نو زه فکر کوم چې د زموږ علاقې کې به قتل او غارت وسی. موږ د خپل امنې سره د خواست او د ګله کوو چې پکار ده دې چې د خپل الکا انتخاب ته وګوري کوم ډاکه چې د توسوي ده د دې ډاکه په شاپ شي پښتنه وکی چې دا چا کړی دا اوله کړی.
خو یو بل قبایلی مشر سردار موسی خان کاکړ بیا وایي په کار دی چې حکومت ځای خلکو سره خبرې وکړي.
دا خو د په غلطه طریقه سوي دي. الاټمنټ یو دای چې دا کمپنی کړی دی پی ایم ڈی سی چې په کوم ذریعہ کړی دی هغه نه د ڈی سی سره ان او سی اخستی ده ګوګل په ذریعہ کړی دی. نو موږ دا ګلکو چې هر کم سره کم د دې علاقې خلک د دې سره ملګری د دې لوکل کم خلق سی دی دا ځان ملګری کی دا گورنمنٹ بم خپل شیر معلومی دا ارڅ خپل سیستم سیټ اپ دیو دا که شارټ کټ لار راځي دا خونه خلق اله کی نه دا علاقہ خلقو په سوو کلو د پلورونه کګانو ساتل دا په اسانی خو یو چاتم نور لکی بل دلته چنی وی الاټمنټونه سوی دی هغه کده ځای خلق دی دا سر دی ناس ته وسی شروع تا څنګه الاټمنټ کړه
کڅم د پاکستان د معدن د ادارې پی ایم ڈی سی یا پاکستان منرل ډیولپمنټ کارپوریشن لخوا تر اوسه په دې ترڅ کې څه جواب راغلی نه دی. خود اپشن ضلع ڈپٹی کمشنر زید خان و مشالی ته ویلی دی چې یاد انتقالونه د ده د راتګ څخه له مخه سوي دي او اوس یې د سیمې د قبایلي مشرانو پر غوښتنه وجهکپړو چارواکو ته د دې انتقالو د ختمولو په خاطر خط لیکلی دی. د نوموړي په خبره چې د دې وروسته پی ایم ڈی سی ځینې انتقالونه منسوخه کړي دي.
مشال رادیو د خبرونو ریپورتونو مرکو او شننو ترڅنګ ژوندۍ او سبڅوي اونیزي خبرونه هم درته وړاندې کوي. دا خبرونه تاسو په شپه پر منځنیو او په ورځ پر لنډو څپو اوریدلی شئ. زموږ خبرونه په خپل کمپیوټر، لیپټاپ، آی پیډ، ټیبلیټ او سمارټ فون کې هم پاکي او رڼې اوریدلی شئ. لمشال رادیو سره اوسئ.
د مشال ریډیو خبرونو کې ورته یو بل ریپورت د خیبر پختونخوا وزیر اعلی علي امين ګنڈاپور د نومبر په 2مه د عمران خان سره په اډیاله جیل کې د ملاقات وروسته په سوابي کې د تحریک انصاف د پلویانو راټولولو اعلان کړی و. د دغه اعلان نه پس د نومبر په 5مه یعنی پرون په وزیر اعلی هاوس پیښور کې د علي امين ګنڈاپور په مشرۍ د صوبایي وزیرانو او د تحریک انصاف د سیاستوالانو غونډه وشوه چې پکې سوابي کې د موټر وی انټرچینج سره نږدې د احتجاجي جلسې او پرلط وهلو د تیاریانو جاج واخیستل شو. په دې اړه د پیښور نه زمون خبريال غلام غوس نور تفصیل راکوي.
د دغه ونډې روستو د نومبر په 5مه د صوبایي کابینې غړي فیصل امین ترکی په یو ویډیوي بیان کې وویل چې د نومبر په 9مه نیټه به د دوی د غوند پلویان د صوابۍ د موټروي انټرچینج سره نږدې 2 بجې راټولېږي او هغلته کې به د خپل رهبر عمران خان د خوشي کولو لپاره یو حتمی تګلارې اعلانوي.
عمل پیش کو او وایو بچ کم ڈیٹ ماری بمونگا فائنل کال ورکو ادا مونگا دیم ران خان دری ہائے دا پارا او دا ټول تحریکونه دا پورا چمګ جت جت کو دار پختون خوا خلکو ته زما سلوک ته چتا وسنګ په 8 فروری او وسنګ په محنت مانی خان سے وو بیر سیم سے په مشرے کې چتا وسنګ دا دوسو میشت محنت کو اون دا شانتی ودا کا تسلسل بجولون گاڑی ٹیمپو بجولون گاڑی.
د نومبر په 9مه نیټه په سوابۍ کې د پاکستان تحریک انصاف د کارکونانو راټولولو دا اعلان د نومبر په 2مه نیټه د پښتونخوا اعلی وزیر علي امين ګنڈاپور په اډیاله زندان کې د عمران خان سره د ملاقات وروسته کړی و. لدې وړاندې هم په اسلام آباد، لاهور او د هیواد په نورو برخو کې پاکستان تحریک انصاف د زندان نه د عمران خان د خوشي کولو لپاره د احتجاجونو کولو هڅې کړې دي خو په اسلام آباد او لاهور کې د دوی د احتجاجونو مخه نیولې شوې وه. شینون کې وایي په پښتونخوا صوبه کې د پاکستان تحریک انصاف خپل حکومت دی او هم په دې صوبه کې د احتجاج کولو به په مرکز کې پروانو سیاسي معاملاتو څخه اغیز نه پریوزي. په پیښور کې خبریال او شینون کې کاشف الدین سید مشال ریډیو ته وویل
لکه احتجاجونه چې کیږي دا د وړې سطحې نه روانېږي او بیا به تدریج هغه برزي او اهم موړ ته رسي. پاکستان تحریک انصاف د خپل احتجاج د اسلام آباد نه شروع کو او اوس د خیبر پختونخوا او د پنجاب په بارډر باندې کینی. نو زه نه ګڼم چې دا به دغه وفاقي حکومت ته سزور ورکړي بلکې دا خو د خیبر پختونخوا حصه ده او د خیبر پختونخوا علاقه ده او هلته یو لوی میدان دی او په هغه کې تحریک انصاف خلک پراته وي نقصان وفاقی حکومت ته نشته. کدی موټر وی بندول غواړي نه داغه به هم تکلیف په خیبر پختونخوا ولسته.
یاد دی وی چې په خوانی وزیر اعظم عمران خان د توشخانی په قضیه کې د یو کال نه د زیاتی مودې راهسي د احتساب د ادارې لخوا د لګول شویو تورونو په اساس بندي دي خو خان په ځان باندې لګیدلي تورونه ردوي او ټولې مقدمې سیاسي ګڼي.
تبصری، شننی، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانی او دا مشال انی سے خبرونی
سمنگ پویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اوری دلے اولی دلے شے
او اوس هم د مشال ریډیو د دې غړې اخیری ریپورت ته ورځو. په پاکستان کې د آئین د تشریح سره د تړلو مقدمو او ریدنې لپاره د سپریم کورټ یو ځانګړی بینچ جوړ شوې ده. دغه او کسیزه بینچ د ججانو ټاکنه د جوډیشل کمیشن اف پاکستان په غونډه کې د نومبر په 15 وشوه. د غونډې مشري د سپریم کورټ چیف جسټس یحیا افریدی وکړه. د آئینی بینچ د کار موده 2 میاشتې ده. په دې او کسیزه بینچ کې هرې صوبې نمائندگی ورکړل شوې ده. تفصیل د اسلام آباد نه زمون خبريال راشد خټک راکوي.
د کمیشن غونډه په سپریم کورټ کې د چیف جسټس یحیا افریدی په مشرۍ کې وشوه. په آئین کې د 26 بدلون نه پس د جوډیشل کمیشن اف پاکستان جوړه هم بدل شوې ده او اوس د پارلیمان څلور غړي هم پکې ځای شوي دي. د سپریم کورټ د څلور مشرانو ججانو نه علاوه د آئینی بینچ مشر جج به هم د 13 کسیزه کمیشن غړي وي، خو د 15 نومبر په غونډه کې 12 کړو ګډون وکړو ځکه چې د آئینی بینچ ججان لا نو ټاکل شوي. د نوي ټاکل شوي آئینی بینچ مشري به جسټس امین الدین خان کوي او نور غړي به جسټس جمال خان مندوخیل، جسټس محمد علی مظهر، جسٹس عائشہ ملک، جسٹس سید حسن اظہر رضوی، جسٹس مسرت ہلالی اور جسٹس نعیم اختر افغانوی. دا آئینی بینچ ہم دشبگشتم آئینی ترمیم ترمخ جوڑ شو. تر دے اڑان بل سپریم کورٹ ہر بینچ دا آئینی مقدموں اور ردنا قوال شوا. اسلام آباد کے ڈڈان رسپان عدالتی رپورٹر ملک اسد مشال ریڈیو تو چې حکومت دا سپریم کورٹ دا زن ججانوں نے ویر لرلا چې د 8 فروری انتخابات لغو نہ کړی زکه دا داسې مقدمو دا اوردن دا پر آئینی بینچ جوڑ کړو. اوس کا انتخابات او دشبگشتم آئینی ترمیم خلاف سوک سپریم کورٹ درخواست ورکړي نو آئینی بینچ په اور دنه کوي. حالانکه د سپریم کورٹ دوه مشرانو ججانو جسټس منصور علی شاه او جسټس منی بختر چیف جسټس ته لیک هم لیږلی دی چې د 26 آئینی ترمیم خلاف درخواستونو د اوریدنې لپاره د ټولو ججانو لوی بینچ جوړ کړی شي.
جب تک جسٹس امین الدین ہے اس وقت تک تو سمجھے کہ گورنمنٹ جو ہے وہ سیکیور ہی ہے. تو
سپر جسٹس امین الدین خان نے داسې وکړه چې حکومت ته خطر نشته، ته هغه د کار مده هم لا ډیر پاتې ده. په آئینی بینچ کې هم صرف ویز جان خغل چې په پارلیمان کې ځنګړو څوکیو په مقدمه کې د حکومت خلاف پریکړه کړې وه. نور ټول هغه ججان دي چې د حکومت په حق کې فیصله کړې وه. د حکومت لپاره به اوس حالات ښه شي، خو زما په خیال پادلیا کې دننه به د ججانو ترمنځ یو نوی جنگ پیل شي.
اپنی ہی جنگ شروع لگتا ہے کہ ہو جائے گی ججوں کے درمیان.
د جوډیشل کمیشن سیکرټری جزیلا اسلام چې د سپریم کورټ رجسٹرار هم د غونډې نه پس رسنیو ته لګلی اعلامیه کې وویل چې د کمیشن په غونډه کې د چیف جسټس یحیا افریدی نه علاوه جسټس منصور علی شاه، جسټس منیب اختر، جسټس امین الدین خان، د قانون وزیر نذیر ترر، اټارنی جنرل منصور اوان، د پیپل پارټی سینیټر فاروق اچ نایک، د تحریک انصاف سینیټر شبلی فراز، د مسلم لیگ نون د قومی اسمبلی غړی شیخ آفتاب او د تحریک انصاف د قومی اسمبلی غړی عمر ایوب نه علاوه د ټیکنوکریټ په حیث خزینه غړی روشن خورشید بروچ هم ګډون وکړو. عمر ایوب په کمیشن کې د یو کس په کمی نیوکه وکړه، خو کمیشن د 5 په مقابله کې په 2 رای سره آئینی بینچ جوړ کړو. په کوټه کې د قانون ماهر او تجزیه‌نگار همایون کسی ډوکیټ مشال رډیو ته وویل چې د آئینی بینچ په جوړولو سره د حکومت ستونزې نشي ختمېدای، بلکې دا امکان لري چې نور هم زیات شي.
خالی آئینی کیسونه خو نه دي په سپریم کورټ کې. سپریم کورټ کې د عمران خان کیسونه دي او کرمینل کیسونه دي. نو عمران خان ته التم ریلیف ورکول کېدلی شي. عمران خان راووت نو دوی ته خو چیلنج زیاتیږي. عمران خان پارٹی کارخونان ورکران تو اگر ریلیف ور کولی سی دا مسئلہ دا ورتا حکومت سر مطلب دا حکومت او عدلیہ ترمن سی دی دا د غزیات ټکر زیات نو دی باقاعده دا عدلیہ دا وهلو کوشش کئ او کمزور کئ په عدلیہ کې دنه نه کوشش کئ چې ډل بندی او گروپ بندی زیات سی او دا د حکومت د پاره خودی تاوانی د ریاست لپاره ډیر لوی تاوان دی.
د آئینی بینچ تکار مودا 2 میاشتې ده او په دې کې هر صوبې ته نمائندګي ورکړل شوې ده. د خیبر پختونخوا په نمائندګۍ جسټس مسرت هلالي په دې بینچ کې ځای شوی ده. راشد خټک، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د مشال ریډیو د پنځشنبې یا زیارت پرځي اونیزي خبرونه
د مشال ترانه لاندې
په 10:30 بجو
پختونخوا کلی په کلی
په 1 بجه
پام کوا
په 2:30 بجو
د ځوانانو غږ
په 3 بجو
سروې
په 4:30 بجو
هارون باچا هنری غړی
په 5 بجو د مشال ریډیو واتس اپ چینل
د مشال ریډیو پر واتس اپ چینل ویډیو غانو، تصویرونو، غږیزو خبرونو او لیکلي راپورونو ته لاسرسي پیدا کړئ.
خپل واتس اپ کینی یا چپی خواته د اپډیټ برخه ته ورسی.
او بیا د چینلونو د لټون په برخه کې مشال ریډیو لیکه
پدې توګه تاسو د مشال ریډیو واتس اپ چینل پیدا کولای او ورسره ملګری کېدلی شئ.
د مشال ریډیو د واتس اپ چینل لینک له ملګرو سره هم شریک کړئ.